آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمه بجې کېږي په مکړې د خبرونو لنډیسته
افغان قواوې د طالبانو څخه د کندوز د بیرته نیولو هلې ځلې کوي جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې د داعش ډلې ته ماتې ورکول به وخت وغواړي په یمن کې د واده په مراسمو باندې د هوایي حملې د مړو شمیر 110 تنو ته رسیدلی دی
نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې اتمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه کیږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به په کندوز کې د جګړو له امله د خلکو په اندېښنو د پولیو د ناروغۍ په مثبتو پیښو او د افغانستان د جمهوري ریاست د پخواني کاندید او د مالیې د پخواني وزیر ډاکټر نورالحق احدي سره مرکه اورېدلی سي اوس به پوره خبرونه طاهر ازگزی صاحب تاسو ته واوروي
پرون د سه شنبې په ورځ د کندوز هوایي میدان ته نږدې په داسې حال کې جګړو زور واخیست چې د افغانستان ملي امنیتي قواوو چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره و د هغه ښار د بیرته نیولو دپاره چې یوه ورځ مخکې طالبانو نیولی دی متقابلې حملې پیل کړې د طالبانو نتاق ذبیح الله مجاهد او د کندوز خلکو امریکا ژغ ته وویل چې د کندوز هوایي میدان ته نږدې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه سختې جګړې ونښتې چې طالبانو په هغه میدان باندې چې حکومتي قواوو د دوشنبې په ورځ هغه ته په شاتګ کړی و یوه لویه حمله وکړه رپورټونه وایي چې د دې میدان یوه لویه برخه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده د افغانستان د دفاع وزارت مخکې ویلي و چې امنیتي قواوې چې د کوماندو عسکرو نظامي قطعې هم پکې شامل وې د ورځې په سر کې د طالبانو په ځایونو باندې حملې وکړې او کوشش یې وکړ چې کندوز ته داخل سي او دا یې هم وویل چې امریکایي الوتکو د دغه وزارت په غوښتنه د یاغیانو پر ځایونو باندې بمباري کړې دي د بیا سرحده ژورنالیستانو مؤسسې په کندوز کې د طالبانو لخوا د ښځو د رادیو او تلویزیون د یوه سټېشن سوځول غندلی دي نور تفصیل به د شافعي سردار څخه واورو
د بیا سرحده خبریالانو ډلې په یو بیان کې د طالبانو لخوا د رادیو تلویزیون د یوه سټېشن سوځول غندلی دي چې ښځو چلولی د روشنی رادیو تلویزیون مالک صدیقی شیرزی چې د نامعلوم ځای څخه خبرې کولې دا ومنله چې طالبانو یې په سټېشن برید کړی دی د بې سرحده خبریالانو ډلې ویلي دي چې طالبانو هغه مهال د روشنی رادیو تلویزیون سټېشن ته اور ورته کړ او تجهیزات یې له منځه یوړل چې کندوز یې ونیوی طالبانو د دوشنبې په ورځ ناڅاپه د کندوز ښار ونیو د 2001 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې طالبانو یو داسې مهم ښار نیولی دی ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د طالبانو ویاند وایي دا خبره رد کړې ده چې د کندوز د نیولو وروسته طالبانو د بانکونو دوکانونو حکومتي او غیر حکومتي دفترونو په لوټ او تالان کې لاس درلود
او دا هم نور خبرونه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو کال وروسته له هغه چې د نړۍ د مشرانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ته دې ماته ورکړي او په دې لار کې دې ثابت ګامونه واخلي پرون د سه شنبې په ورځ بیا ملګرو ملتونو ته ورغلی و چې د پرمختګ رپورټ ور وړاندې کړي او دا پیغام ور ورسوي چې دا جګړه به لنډه او اسانه نه وي اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو څخه د باندې د داعش او د توندلارو د تشدد په خلاف د نړۍ د مشرانو د عالي جرګې مشري وکړه او ویې ویل چې څه د پاسه سل ملکونو او سازمانونو د دغې توندلارې ډلې د له منځه وړلو ماموریت ته مثبت جواب ویلی دی اوباما وویل
I have repeatedly said that our approach will take time. This is not an easy task.
دا ما په تکرار ویلي چې زموږ هلې ځلې به وخت وغواړي دا یو اسانه کار نه دی هغه وویل چې داعش په هغو سیمو کې ریښې ځغلولي دي چې امنیت موجود نه دی او د سړیو په استخدامولو کې د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د لویو مشرانو په خلاف د مالی بندیزونو د لګولو اعلان کړی او ځین نور انفرادي اشخاص او ډلې په خارجي تروریستي جګړه مارانو کې شمیرلې دي. د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو په مجموعي توګه دیرش انفرادي اشخاصو او ډلو ته سزاګانې ټاکلې او د اوباما د حکومت یو لورپلی چارواکي دا یو داسې اقدام بللی دی چې د نړیوال مالی سیستم څخه د داعش د استفادې کولو مخنیوی کوي. ملګرو ملتونو او محلي ډاکټرانو پرون د سه‌شنبې په ورځ ویل دي چې د یمن په جنوب کې د واده په مراسمو کې په هوایي حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 130 تنو ته رسیدلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې په حوثي شیعه‌ګانو باندې هوایي حملې کوي د دې څخه انکار کړی دی چې د دوشنبې د ورځې په دې حمله کې لاس درلود. یو نتاق بری جنرال احمد الاسري دا خبره په بشپړ توګه بیا اساسه بللې ده. په بنگلاديش کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو خپل اتباعو ته ورسره له هغه د تروریستي حملو په حق له خبرداري ورکړی دی چې په پایتخت ډاکا کې د مرستو رسولو په یوه ایتالوي کارکونکي باندې دز وسوي او ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یادایش وویل چې دا حمله هغه کړې ده. د امریکا سفارت ویل چې داسې باوري نوې اطلاعات ورسېدلی دي چې دې ته اشاره کوي چې جګړه ماران به شاید کوشش کوي په بنگلاديش کې د استرالیا ګټو تاوان ورسوي او په دې حملو کې د امریکا اتباعو په شمول خارجان د هغوی هدف کېدای سي. او عیني شاهدانو د بورکینا فاسو په پایتخت کې په داسې حال کې د توپکو د ډزو او د بمونو د چاودنو رپورټونه ورکړي دي چې پوز د هغو عسکرو د بې وسلې کولو کوششونه کوي چې ناکامه کودتا یې وکړه. دا جګړې پرون د سه شنبې په ورځ په محلي وخت ماپښین 2 ساعته وروسته له هغه شروع سوي دي چې د پوز عسکرو د جمهوري ګارډ کمپ محاصره کړ. ژورنالیست ایمیلی لاب امریکا ژغته په خپل رپورټ کې ویل دي چې هغه د 2 چاودنو ژغونه اورېدلي او کمپ یې ولید چې دود پراته و. د جمهوري ریاست د ګارډ مشر جنرال ګیلبرټ دندیر په یو محلي رادیو سټېشن کې د خپلو عسکرو څخه وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي، مګر لاب ویل دي چې په همدې شیبه کې هغې ولیدل چې د ګارډ او پوز د عسکرو ترمنځ د کم څخه د باندې ډزو دوام درلود. دا او د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9:08 په مکریز مرده خبرونه مرکیته. د افغانستان د جمهوریت ریاست په خوانی کاندید او د مالیه په خوانی وزیر ډاکټر انور الحق احدی وایي چې د ملي وحدت حکومت لومړی کال د ناکامۍ ډک کال وو او ولس غواړي چې دوی ته د خپل خوشي د حکومت ټاکلو د پاره د انتخاباتو یو بل چانس ورکړي. شغل احدی د خبرې د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری سره په مرکه کې کړی دی چې تاسو ته اورول کیږي.
تاسو د میډیا ولې د حکومت د غتیری او کال څنګه ارزوي؟
زما په عقیده دا یو ډیر ناکام حکومت دی. زموږ د دې حکومت ریکارد په تیری او کال کې هر څومره سي په مثبت نظر مرته وګوري بیا هم نتیجه یې د منفی راځي. اقتصاد کې فوق العاده حالت خراب شوی دی. امنیت له پخوانه سره خراب دی. یو شي ته لږ امیدوار اوسې هغه د سولې موضوع وه. متاسفانه هغه هم اوس لږ مشکلات سره مخامخ شوی. حکومت کې فوق العاده حالات خراب شوی دی. د کرزي صاحب حکومت هم د حکومتداري له لحاظه د سیو جیګي نمرې نه واخیسته او د دې حکومت یو تعهد دا اوسې حکومتداري به کېږي. متاسفانه د پخوانی حالت هم څه خراب شوی دی. فساد اداري له پخوانه څه زیات شوی دی او دا خپل دوی هم څه اعتراف کوي په دې باندې چې موږ د مخکې حکومتونو په دې ارتباط باندې او سیما غنی سیاو دی ډاکټر غنی دی طرفدارانو زنه ده هغه خپل ویل سي نه یوازې داسې بهتر سوی نه ده بلکې زیات سوی دی او د آینده په ارتباط هم څه لږ څه کمه امیدواري یې څه ده وښودله. فکر کوم د پرسونل لحاظه موږ فکر کوو چې په دې دوره کې به شایسته سالاري زیات هغه ولري نقش څه ده ولري. نو زه فکر کوم چې شایسته سالاري په شا تللې ده. زما په عقیده د اول کال د دې حکومت لپاره ښه نه دی تېر شوی او بیا هم په تاثر او تاسف سره وایم چې اصلا زه په دې فکر یم چې زه ډېر امیدواره نه یم چې په راتلونکي کال کې به هم څه د حالات بهتر شي.
د افغانستان خلک هیله من وو سولې هڅو زلو ته یو امیدواري چې په افغانستان کې پیدا شوی و. تاسو دا بهیر څنګه ګورئ؟
زه خو د سولې د هلو زلو طرفدار وم، ما ورته ویلي مو او حتی دا مې ورته ویلي وسې لږ څه که خطر هم پکې اوسېږي په دې کې لږ زره شجاعانه حرکت وسې وکړي بده بسې ده نه یې. ولې یو داسې سړی په شجاعت سره حرکت کوي، یو داسې په ښه تدبیر سره حرکت نه کوي. زه فکر کوم چې دوی حکومت مخکې له مخکې ډېر امتیازات طرف مقابل ته سېده ورکړل، یا وعدې دي هغوی سېده ورته ورکړلې. ریکارد طرف مقابل د صداقت په حیثه کې داسې یو ښه ریکارد نه درلود، د کرزي صاحب په وخت کې هم څو ځلې هلې ځلې سېده وسولېلې، خو بیا به د هغې خوازنه سېده هغه سولې ماتې سولې. ډاکټر صاحب غني نسبتا شجاعانه حرکت وکړ، ولې تنظیم د دې مینجمنت او اداره د دغو خبرو په مسلکي ډول باندې نه وه، او دغه خبرې هم په ډېرې یو محدوده حلقه کې وې. او متاسفانه چې د ډاکټر صاحب غني حرکات ډېر علني وو، مثلا دی د اردو مرکز ته هلته لاړه، چې دا یو ښه تاثیر سېده نه کوي. مثلا په تېرو څو کلونو کې هندوستان زمونږ یو ښه دوست سېده وو، په ډېر علني ډول دوی تقریبا هندوستان ته سېده داسې دا موضوع افاده کړې ده چې موږ د پاکستان سره سوله ولو که د هندوستان په قیمت هم تمام شي ورسره غواړو یې. نو داسې غټ غټ امتیازات سې د طرف مقابل ته ورکړل، ولې د مقابل خوا تر اوسه پورې هغه کوم وعدې سي کړې وې سرته ونه رسېدلې. دغه ورځو کې دا خبرې ډېرې ښې نه ښکاري. زه فکر کوم موږ بېرته مغه حالت ته تللي وو چې عادي کرزي صاحب کوم وخت کې چې زموږ روابط د پاکستان نه ډېر خراب وو، تقریبا موږ په هغه حالت کې وو.
جناب ډاکټر صاحب، تاسو په دویم راوند انتخاباتو کې د جمهور رئیس غني ملاتړ وکړ، په دې وروستیو کې ستاسو څرګندونې انتقادي بڼه لري او په هغه باندې انتقادونه کوي.
ما خو په اوله دوره کې د دوی ملاتړ وکړ، زه خپل کاندید وم، متاسفانه زما نوم په ډېر نامشروع ډول حذف کړ له غزینه. نو زه چې زما نوم سي له لیست کاندیدانو نه لري سه، بیا به د ډاکټر غني هغه وکړه طرفداري وکړله. ما فکر کوم د عقایدو له لحاظه، په فکري لحاظه، ما فکر کوم چې موږ ډاکټر صاحب غني سره ډېر نږدې یو. په کې رښتیا هم د علم او پوهه ماته دا امید راکاو چې ممکن د په دوره کې د کرزي صاحب په دوره کې یو رژیم جوړ شي. په اخرو څو میاشتو کې، اخر یو کال دوه کلو کې لږ زره خرابي پکې راغله. زما امید دا و چې په دې دوره کې به دغه اصلاحات راشي چې هغه رژیم نور هم محکم شي. زه هم متاثر او متاسف یم، ولې دا دې معنا نه لري که یو انسان د یو چا د یو موقف یو کړه ته ملاتړ وکړي نو تر ابده پورې به سره ملاتړ کوي. خدام موږ لپاره به خره وه چې په اوله میاشت کې یو شیم خوښ نه وای او بیرته سده خپل نظر مو سده اړولی وای. موږ لپاره یو کال کفایت کوو چې یو کال کافي اندازه وخته قضاوت سړی وکړي. موږ خپل قضاوت نه په چا خرڅ کړی دی او نه چا ته ورکوو. دائم د آزاد قضاوت خاوندان یو، او که حکومت کې اوسو که د حکومت د باندې یو.
په دې ورځو کې د نوي موقتي حکومت خبرې کیږي، لوی جرګې خبرې کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې وضعیت نه د وتل لپاره څه پکار دي؟
دغه لوی جرګې خبره خو په دې کیږي چې په دغه موافقتنامه کې د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د کوم موافقتنامه سیسه چې اساس د حکومت جوړول اوس، نو خو په هغې کې د لوی جرګې خبره سوی ده چې دغه موضوع د سی او یا ریاست اجرایي هلته وړاندې کړي، دا په صدارت بدل شي او که له منځه سي لاړ شي. زه خپله ډېر طرفدار نه یم، ما مخکې هم دا خبره ورته کړې وه. یا پارلماني سیستم یې کوي یا ریاستي سیستم یې کوي، چې رئیس جمهور باید څه هغه ولري صلاحیت لري. په دې اساس زه خپله ډېر خوشبین دغه لوی جرګې ته هم نه یم چې هلته به څه وسي، خدای دې کسي نور موضوعات پکې راونه سپړل شي. زه خپله طرفدار د نوو انتخابات ویم. زه فکر کوم چې د حکومت مشروعیت ډېر ضعیف سوی دی، او هم د طرز العمل له لحاظه، ځکه دا حکومت د موږ موافقتنامې پر اساس جوړ سوی دی، دا حکومت د قانون اساسي د احکام پر اساس نه دی جوړ سوی. زه فکر کوم چې دغه بحران د مشروعیت دا فقط په یو تازه انتخاباتو باندې سده کېدلی شي، او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک حق لري چې یو بل چانس ورته ورکړ شي چې یو محصر حکومت په دې ملک کې سده جوړ شي.
مننه صاحب.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اختکی دو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د پولیو ضد مبارزین وایي چې د منې او ژمي په موسمونو کې د پولیو د مثبتو پیښو احتمال زیاتیږي. روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې د نظافت مراعت تر څنګ خپل ماشومان په وخت واکسین کړي. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ راکوي.
الف خان له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه راستون شوی کډوال دی. هغه د خوست د مرکز اړوند د وچې خوړې په سیمه کې د نورو سلګونو کورونو په منځ کې په یوه خام جوړ شوي کور کې ژوند کوي. هغه وایي چاپېریال یې ککړ دی. خو د ډاکټرانو د دې خبرې په اورېدو چې په ژمي کې د پولیو د وایروس د انتقال له امله د دغې ناروغۍ د مثبتو پیښو احتمال زیات وي، خپلو ماشومانو ته یې توجه زیاته کړې.
مونږ خپله دغه دپاره ډېر توجه لرو، ځکه چې ماشومان دی. اوس مونږ خپله الحمدلله درې وروڼه یو، د یارې زونځو ته کوټه بنومه ده، بیا مې هره کوټې کې زونځو ته بخارۍ لګولې ده. وړه ماشومان چې کوم دي، مونږ خپله الحمدلله پنځه شپږ ماشومان لرو. دا هغه ماشومان چې دي کنه مونږ خپله ډېر ګرم سېدو، لکه کومې رادیو له مالې لان مونږ ورو ماشومان وړو هسپتالونو ته ویکسین کوي. هغه ټایم کې مونږ ویکسین وو چې دلته روشي، چې دلته ویکسین کوو بیا هغه ته نوړو شپخانې ته نوړو. که دلته نوې روغلی ټایم ته معلوم وي بیا شپخانې ته وړو.
الف خان وایي د دې کورنۍ زیاتره غړي پوهېدلې چې پولیو یوه خطرناکه او دایمي معیوبونکې وایروسي ناروغي ده. هغه له نورو خلکو هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
پرې دا مریضي ده چې کوم سړی واکسین ونه کړي، لکه اوس پښونه شلېږي او وړکی مریض وي، پوه شو د پښې لسونه کور پرېږدي. خلکو دپاره مې د رادیو له امله دغه پیغام دی کنه چې واکسینونه د ماشومانو ته ورکوي، انشاءالله یو مرض به تاثیر نه پکوي، الله پاک به روغ صحت ورکوي دوی دپاره.
د روغتیایي مسؤلینو په نظر د منی او ژمي موسمونه د افغانستان زیاتره سیمو کې چې ګرم سیری نه دي، د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو احتمال زیات لیدل کیږي. ډاکټر داود شاه د پولیو ضد روغتیایي مسؤل دی. هغه وایي
دا چې په ژمي کې د نورو تنفسي امراضو په څنګ کې په افغانستان کې تجربې ښودلې ده چې د پولیو پیښې د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشت کې زیاتې وي. ماشومان نږدې کېږي او هوا یخیږي، نو دوی ترمنځ تماس زیاتېږي، نو داسې ډېر احتمال شته چې د پولیو ناروغۍ رامنځته شي.
ډاکټر داود شاه زیاتوي چې د نظافت مراتولو تر څنګ له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورنې یوازنۍ لاره دا ده چې هغوی ته په خپل وخت دغې ناروغۍ ضد واکسین ورکړل شي.
هغه ماشومان چې عمر یې پنځه دو کلونه کمی باید زر ته زر روغتیایي کلینیکونو ته بوزو، او هغه ماشومان چې پنځه کلونه عمر کم دی د واکسیناسیون د ملي او پری ورځو په هر راوند کې باید واکسینو دوه څاڅکي واخلي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه یادیږي چې د پولیو د وایروسي ناروغۍ مثبتې پیښې لري. د سکل له شروع بیا تر اوسه په افغانستان کې دولس او پاکستان کې دوه دیرش د پولیو مثبتې پیښې تثبیت شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسے، لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسے، لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسے، لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسے، بل بنا وی میل ہاسے پخپلا هم پما باد زړه کا، هم و وژنی پخپلا هم پما باد زړه کا، څش یار دی شای مینا، څش یار دی شای مینا، وجل خاص شایون خاص، وجل خاص شایون خاص، لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسے، لکز پیار میان یم بل بناوی میان حاسے، لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسے.
حسے لکزا پسے غم جان جان بل بناوی غم جان حسے بل بناوی مین حسے شایستد وڑا رخ سارا تو رو زلف تر گارا شایستد وڑا رخ سارا دا جہان پمخ بناوی دا جہان پمخ بناوی سنبول حاس سمن حاس سنبول حاس سمن حاس لکزا پیار مین یم بل بناوی مین حسے لکزا پیار مین یم بل بناوی مین حسے
لکزا. دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو وخت په واشنگتن کې د مخسن 9 بجې او یو 50 دقیقې دی. پام وکړئ و رپورت تیره هفته په حج کې د ټیل ماټیل څخه وروسته د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په داسې حال کې چې مالیایان سخت کوشش کوي چې خپل خپلوان پیدا کړي. مالی یو له 13 افریقایي هیواد څخه دی چې د مړو یا لا درک سوو اتباعو رپورټ یې ورکړی دی. خبریالې کاترینا حیا په دې باره کې د باماکو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د ساکه مارا تلیفون هم داسې زنګونه وهل. د هغه خور د هغو زرګونو حاجانو په قطار کې وه چې تیره پنجشنبه یې د حج په مراسمو کې ګډون کړی و. تر اوسه پورې دوستان او خپلوان ورته تلیفونونه کوي او د خبرونو پوښتنه کوي. دا وای کله چې دا د دغې پیښې په باره کې واورېدل د سمدستي خپل ورور ته تلیفون وکړ چې هغه په مکه معظومه کې و. ده وویلې دی د هغه میرمن او کشر ورور یې روغ رمټ دی، مګر د هغه کشره خور تر اوسه پورې لا درکه ده او دی کوشش کوي چې هغه پیدا کړي. د بماکو حکومت د سلګونو هغو مالایانو لیست نه خپور کړی دی چې لا درکه شوي دي. په روان کال کې مکې معظومې ته د حج لپاره 9000 مالایان تللي وو. هغه موسسې چې د حج لپاره حاجیان استوي او محلي مطبوعات وایي کېدای شي د 150 پورې د مالي حاجیان امړه شوي وي. حکومت مکی معظومې ته یو هیئت استولی دی، مګر وایي مخکې له دې نه چې دغه معلومات خپاره شي د قربانیانو کورنۍ خبرو. محمود چې د مالی د ترانسپورټي شرکت غړی دی تېره هفته مکی معظومې ته تللی دی. دا وایي خلک په روغتونونو او جوماتونو کې د خپلوانو لټون کوي. ډېرې مړه شوي دي. چارواک کی د مړو شوو کسانو عکسونه راټولوي چې دا بیا د مړو په پیژندلو کې مرسته کوي، مګر دا ممکنه نه ده چې صحیح شمیر معلوم شي. د لمکی معظومې نه په تلیفون کې وویل لږ تر لږه 300 مالیان لا درکه شوي دي او د دوی ډیر په مړو کې شامل دي. په عین وخت کې ځینو ملایانو په فیسبوک کې د خپلوانو عکسونه خپاره کړي دي او هیله لري چې څوک به دوی وپیژني. ټیکسیوان عثمان دنګ نو وایي تر اوسه مونږ په هغو معلوماتو تکیه کوو چې په ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. دی وایي مالیان لا تر اوسه حکومت ته په انتظار دي. دنګ وایي خورزه یې مړه شوې ده، مګر د نورو خپلوانو په باره کې معلومات نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا غږ د خبرونو 15 کلیزه
د درو لسیزو په بدلونونو پرمختیاو کډوډیو او بریاو کې امریکا ژغ ستاسو لپاره د باوري او متوازنو خبرونو سرچینه پاته سوی.
په اتم د میزان د امریکا غږ ماښامنۍ خبرونه د 15 کلیزه لمانځلو ته ځانګړې شوې.
په کندوز کې هم خلک جګړو اندیشمن کړي دي. ګل رحیم نیازمن یې په اړه رپورټ راکوي.
په کندوز کې د جګړو لویرې خلک له ډول ډول تشویشونو سره مخ دي، خو د خلکو دغه اندېښنې د ځینو هغو کارونو له وجې لا زیاتې شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې رامنځته شوي دي. د کندوز د مخابراتو د ریاست یو تن مامور نورلا د ښار د یوې څنډې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې بېګا شپه په ټولو هغه کسانو باندې ویره تېره شوې چې په دولتي ادارو کې ماموریتونه درلوده. نوموړی زیاتوي،
یو وحشت ځکه طالبان خاطر ننوتل، هغه کسان چې مربوط دي دولت او دولت کې کار کوي نو تمام شپه خوب نه کوي. د پاش وس په مزه سو ټک کی او ما په کور او بسی دغه دی ویره نه هیڅ خوب نه کوي. تمام شپه خلک زما په شان په زوږی سه په وی خناس ته سبب پر شه ټول د خوندوس خلک دغه سه په ویره په حیبت کې.
نورلا وای چې د نن سهار خبر شو چې په ځینو ځایونو کې طالبان یو شمېر کسان په دې خطر وجنی چې خپل خپلوان په پولیسو یا ملي اردو کې دندې لري. هغه د هغه ځوان د وجلو مثال ورکړ چې ماما یې په مزار شریف کې د پولیسو د اکاډمۍ قومندان دی.
همدارن یو ځوان د خپل د کور په دروازه کې وشته، دغه نور ګناه خو نه ده معلومه، خو دومره خبرې چې د هغه ماما په اکاډمۍ کې استاد و، د دې د وجې نه هغه د کور نه بوین په وتلو کې څوک پرې راغلي دي وشتلی ده.
خلیل د قندوز په ښار کې د سندرو د سیډیګانو او کیسټو دکان لري. هغه وایي چې طالبان د سندرو مخالف دي نو ځکه ویره لري چې که پرې خبر شي ضرر به ورته ورسوي.
زه خپله دکاندار یم، کیسټو دکان لرم. که چیرته طالبانو وخت پیدا کړی وای، یعنی دوی لکه اوس چې راغلي ورخطا وو، مخامخ زموږ دکان ماته خرابول، زموږ کیسټې ماتول، د دې لپاره چې دوی خو د کیسټو سره دومره جوړ نه دي. نو همدارنګه نور دکانونه به هم په لسګونه پسندین دکان له خوران کړو، د خلکو کاروبار ژوند به ور خراب کړو، خو له لیکه مرګه چې دوی دومره وخت پیدا نه کړو چې زموږ دکان خراب کړی وای.
خلیل وایي چې له همدغه لارې د کور لپاره روزي ګټي. بی بی جان د خزو چارو د دفتر مامور ده. هغه وایي چې له جګړو خزي زیات نفرت کوي، ځکه چې اولادونه میړونه او ورونه یې پکې وجل کیږي. د هغه کور چې په خار کې دی وایي د طالبانو لویرې په لوړ غږ خبرې نشي کولای. بی بی جان زیاتوي چې لویرې خپل خپلوانو ته خپل ځای نه ورخایي چې چیرته تللی، خو وایي چې هغه خزي چې په دولتي ادارو او یا هم موسسو کې کار کوي ځانونه یې له سیمې وستلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د خزو لپاره له ځانه مهم د هغوی اولادونه وي، او د دې اولادونه له هر ډز سره چیغې وهي او ویریږي. نو د اولادونو ویره یې هره شیبه د دې لپاره مرګ دی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ټولان خبرونه. پرون د سې شنبې په ورځ د کندوز هوایي میدان ته نږدې په داسې حال کې جګړو زور واخیست چې د افغانستان ملي امنیتي قواوو چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره و، د هغه شارت د بیرته نیولو دپاره چې یو ورځ مخکې طالبانو نیولې و، متقابلې حملې پیل کړې. د بې سرحده خبریالانو ډلې په کندوز کې د طالبانو لخوا د ښځو د راډیو او تلویزیون د یو سټیشن سوځول غندلې دي. او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما یو کال وروسته له هغه چې د نړۍ د مشرانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ته دې ماته ورکړي او په دې لاره کې دې ثابت ګامونه واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
خبرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند کې په اسمان نن شین دی. په فراه کې هم نن اسمان شین دی. درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. نن چې د میزان د میاشتې اتمه ده، د امریکا ژغ ماښامنۍ خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا ژغ د خپرونو 15 کلیزې ته ځانګړې شوې دي. تاسو د خپرونې مه هېروئ. خو اوس زه شافیا سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتېږو. تر بلې خپرونې تاسو پر خدای سپارو. د دری خپرونې همکاره صفیه جانه حساس دلته پس رادیو په سټډیو کې حاضر ده. دوی به دا خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره
رادیو